حالا هم سالی محمد سالی برنامه بعدی را میزبانی میکند.
ډیر مننه سید سامی عباس، تاسو ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویم ورځې لپاره کتنې دوام کوي. نن چهار شنبه ده، د غبرګول یا جوزا اتمه د می میاشتې 9 د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلی دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسیدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه شوې ده، په دې هکله باندې تر دوی دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بل خو د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلی دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو له موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډوله وسلې په یوه لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلاً همدغه 15 نفر تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه راتلل او دغه سلا یې د خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالولی.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. د بریتانیا میشتې ادارې د سې شمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر څو ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د څو جسدونو ټوټې لیدلې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی شروال د خپلې دویمې میرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علی نجفی د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفی د اعتراف پر بنسټ هغه خپله میرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د تهران د پخوانی شاروال د میرمنی میترا مړې د سیشمې پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل سوی دی. پولیس ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل سوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډیرې هڅې وکړي. شتاینمایر هم له ازبکستان سره د میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا په اړه څرګندونې کړې. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 کال کې په کې میرزیایف واک ته ورسېد، له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام لري. په کونړ کې د طالبانو د یوه پخواني قومندان خبرې په یو راپور کې خپروو.
دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د همدې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروشانو وطن نه دی.
په کندز کې خلک شکایت لري چې جنایي پیښې زیاتې شوي.
غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي.
سخ کال شل زره درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم د همدې جملې نه یې 2200 تنه نجونې وي.
په بهرنیو راپورونو کې د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د خپرونې د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیات سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل له اجمل انده.
د طالبانو 14 کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي. څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند زاده رډیو ته ویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګه سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي و څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو دغه پلاوی په ترکیب کې چې دا محل په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرسیال عباس تانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی سانکزی د سې شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نو موري هم دارنګ ول ستودنز بنه د چي وسنې جګړه د څو غوند په جوړولو پایو می
دس وار از نات ا وار اف 1 اور 2 ډیز دس فار د لاست
خغل استانګ زی وای دا د وی دو ورځو جنگ نه و نو لس کاله دوام کړي ستونز بنه د چي نو لس کاله نه جګړه د خبرو اترو په یو یادو پړاونو کې پایت ورسیږي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سی شنبې پورس لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وټلو غوښتنه وکړه د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دي وویل کچیر د افغانستان ټول لوري خپل کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته د مولوی طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ
خغل نور وای تاسو باور وکړئ چې زموږ استاسو زړه پر دې هواد ونسوي موږ دا هواد لوین او ور ونژغورو بل داسې هیڅ څوک نشي پیدا کیدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډیر مهربان وي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپک پړاو خبرې کړې خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو پر وخت نه ټینګار کوي خو امریکایي لوري وایي لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاور بیان کاروي د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي او تر هغه چې په دې ټولو توافق ونشي لا یو مورید سره یوازې توافق ممکن نه دی افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو سره د راتلونکو سولې په اړخونو په خبرو بوختي په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپل بریدونو ته زور ورکړي یوازې د روژې د میاشتې د پایل رئیس د دواړو لورو ترمن جګړو پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستې چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاریخوالي یو زیات شمیر قربانیان د خزو ماشومان په ګډون ولسی افغانان دي
ومردل چنن هم په مسکو کې د زینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویم ورځې لپاره کتنې دوام کوي په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري ملا خطاب ګل چې په سیمه ایز اردو کې د دندې لپاره مټي بډ وهلی وایي چې ځکه د حکومت مخالفت پرې شری تفصیل روح الانوري ناوري
چې په مار کې منګه امریکایانو ته خارجيانو ته کمینه ولې وکړه چې مونږ کومندان ماته مخابره وکړه زخپل د شکایت ولاړم او مال شي پر راکه چې مخکی غاړي باندې پیرم کا پروسی وکړه او رسته غاړه چې دوه د ملي اردو او ما خپل د شکایت په خیالم کړو کته مې ورته ول مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګې د ما مخابره کې جواب ورکړه چې زه لګېدل نه خو زه افغانان نه وزنم
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په خوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسی سره یو ځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز تراغلی دی ملا خطاب ګل وای روان جنگ پر دی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري
دا فلسفه زمنګ د جهاد او زمنګ د انقلاب دا اول سر نه غلطه و منګ ته په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردې شاته وطن خرڅ کړو دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانانو ته قرباني ورکي دا چې سرحد ساتي دا چې قرباني ورکي دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي دا د دې خلکو وطن دی دا د دې د بچو وطن دی دا د وطن پروشانو وطن نه دی
هغه وای د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو جواب وای چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وای د کونړ وسیدونکو هم په دې خوخت چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې لخپل خاوري او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي مدني فعال شاولی خان سالارزی وای
زمونږ د خلکو څخه په خپل خخه او د جګړې په ټولو پارزخ باندې پوي شوی دي او راځي هغه د زمونږ دولت ته او نورو برخو ته تسلیمیږي یا راځي سلافز مکه دي دا د ټول افغانانو لپاره نیک فعال دي
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وای چې په یاد ولایت کې په خا د محلي اردو یو ټوله موجود وو سورته درې نور منطقوي ټولي منزور شوې دي چې ورته درې سو چلی رښت نه نیول کیږي دوی وای د یاد مرکز ل ایجاد نه تر اوسه څلور ډیر زره 1500 کسان ل کونړ ملي اردو ته لګل شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په کندز کې خلک شکایت لري چې په دې ورستوي کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. دوی په خبره چې امنیتي چارواکو ته په دې اړه شکایتونه کړي خو کوم تاثیر نه دی کړی. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
د کندز اوسیدونکو په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دغه اواخر قتلهای زنجیره‌ای او هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې ورستوي کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بېغورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په څو مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی حکیم همدرد په دې اړه وویل:
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوې دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې لسګونه تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنی قومندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل:
پیرن وضعیت تقریبا سي نورمال ورته وایي. داسې کې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح سي پخوا تصور کېدو اوس کم سوی ده، ځکه سي شپه ورځ د موږ زړور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي هم په پلان سوو عملیاتو کې بوخدي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم کندزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو د پیښو او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه ورزلو ګرته که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی، خو بیا هم د پوهنې ریاست وایي چې د قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 6000 زده کوونکي جذب کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 6000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال ازادۍ راډیو ته وویل: د قومي مشرانو، روړاندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سخت کال 6000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي:
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسابها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېریږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار له امله دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالات په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو هم د افغانستان په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
د ګلوبل پوسټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشرۍ له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نام قابل خوش کاری. د سولې د خبرو لشپش پړاو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او د خبري کافي نه دي. د مخالی لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله لري خبرو ستومانه دي چې تر دې دمه پکې د پام وړ داس پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزی شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او له هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیا یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونې د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لور یو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر ښوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سیشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز رسپانه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریا ناسحت په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورسپانه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 13 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیزي. دوی مکتبونو ته اور اچولې یا یې چاودیدونکي مواد پکې چولي. بل ورسپانه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورسپانه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د وو اولسو کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معرف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
او سمي واسمي زما سلاتيړو د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړی توپ تاړتیا نه ګوري. تهران د عکس العمل په داسل کې شي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د منځګړی توپ د احتمال خبره کړې ده او ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربه وو ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی خو تهران ویل امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د خغلی مساوی په وینا ایران د محل د جګړې یا کړکیچ اندېښنه نه لري. مساوی وایي موږ د محل د ترنګلتیا جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو او که داسې تصور هم ووسی نو داسې څه دی چې نور رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل تهران ته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنئي او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکي دی او کدا سي وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. خغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ توکیو کې ویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اتمی تړون ووتله ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون نورو 15 غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سې شنبې په ورځ ویل تمه لري چې اروپا به تهران سره پر خپل ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. دا تهران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي. خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
د ژمن په نامه اوریدونکي له غزنی په خپل سیمه کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې نمایشي بڼه لري او پر افغان حکومت د فشار راوستلو په خاطر جوړیږي. قدیر تکین لیکلي مسکو ته د سیاستوالو د تک پر ځای باید دغه سیاستوالو د جګړې اشکال اړخونه په خپل کور یعنی خپل هیواد کې دننه یو توافق ته رسیدلی وای. اتل زبل لیکلي طالبان سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري، د ولست د هیلو خلاف چې سوله او اوربنده پر جنگ ټینګار کوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي د جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې لږ تر لږه یو لس ورځې خو اوربند وکړي. بصیر هلمند له کابله له حکومت او طالبانو هیله کوم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت خو پروژه کې د خوراکي توکو بیې کنټرول نه کړي، د اختر پر راتلو دي دغه بیې کنټرول کړي چې خلک ډېرې ستونزې لري. شفیع په نامه اوریدونکي له جلال آباد لیکلي په جلال آباد کې پخواني روسي ټانګونه نامعلوم لوري ته پرانا ورځ وړل کیږي. او قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي سیاسي ثبات په اوسنیو مهمو حالاتو کې په کار دی چې د وضعیت تغییر ته لاره برابره کړي. یوه شرکت فضا ته څو سپوږمکۍ استولې دي، دا چې ولې اسمت څاروان براته وایي.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنۍ دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د می په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکه مدار طبيعي ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکه څخه 1550 کیلومتر لوړې ځای پر ځای کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
نو ولایت و عمل صالحنا کریم محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور اعظم دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دادا چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر زاد دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي هدف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډیر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهي. والسلام علیکم. احترام
زاجز مری علی د هلمند ولایت نه ټول سوالي سره تلیفون پر سره احمد تاسو
دا پارلمان په وروره یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په ولاګه په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د پاره د شخصي ګټو د پاره د شخصي کارونه کوي دلته هم په وسنو په ولایتي کې هم پر خو پر شوتو کنه بسوي دي خو سمغه دې ولاړه ورسره موږ یو شرمولو د خلک دې استوګنه ته منه هله کې ګرځي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې راوخه دا ورته څنګه ورو ده هم دې شروع کړی دې خدای موږ یو شرمولو په سلام ته احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته ورجست نور مسائل هم په دې خبرونه کې چیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی د هلمند د نظامی څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وشل سوی دي د ملي امنیت سلاکار او د کورونوی چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د سیمه ایز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل سوي دي د تهران بخوانی شاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سې شنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره د جرمني او ازبکستان مشرانو د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی دا افغان ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول سوي ترونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استول سوي ده د څارنوالۍ ویاند وایي چې دغه قضیه به په ټاکلي وخت څیړل کیږي اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د حبیب الله احمد زی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمد زی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي
لوی سرنوالی دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې یک
حیات دیوی د افغانستان لوی سرنوالی د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې لخغلی احمد زی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنځ شنبې ورځې پورې په دیاړه خپل ټول شواهد او اسناد لټاکل شوی پلاوی سره شریک کړي تر اڅو پلاوی وټوانیږي چې د همدغه اسناد او شواهد په استناد خپل څېړنې مخ په وړاندې یوسي
اسناد از یک طرف بررسی های خود پیش ببره
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي رادیو ته تایید کړی و چې یا د قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده په امنیتی چارو کې د ولسمشر غنی په خوانی سلاکار حبیب الله احمد زی په خپل تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده احمد زی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خبرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي نو موري د غشانتور پورې کړی چې د ولسی جرګې د ټاکنو یو شمیر خزینه نوماندان چې لشپک سو څخه کیمرای وړی وي د ارګ لوري د نامشرو اړیکو لمخې ولسی جرګې ته بریالي شوې دي د ولسمشر وایان هارون چخنسوري بیا د خغلی احمد زی دغه څرګندونی شخصي وغده بللي او غوښتنه کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي دغه ایداګانو په سوشل میډیا په ځنګل ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي د فیسبوک زینو کارکونکو د یو شمیر هغه جنو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انزورونه هم خبره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي بلخو د افغان خزو د شبکې غړي عبیده تلای او یو شمیر افغان مرمنې وای دی اداو دوی اندیښمنې کړې دي مرمن تلای په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي له بلې خوا بیا دا ډول تورونه نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قرار نه ده ناسته لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال شکریا جلال زئی وای دی موضوع په دولتي ادارو کې د افغان مرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده 13 ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګ مانی کې د اخلاقي فساد پاړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
د هلمند امنیه قومندان وایي چې په تیرو لسو ورځو کې نوي وسله ول وژلي. سمونمل اس ای سامودین هلمندی د ازادي راډیو په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د هلمند په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي له منځه تللی دی. ښاغلی هلمندی د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته وویل
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسې په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا نادالي او باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردوی ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک ورسره سوی دي. دښمن په دې کې ډېر ضربات لیدلي دي او ډېر غټ تلفات لیدلي.
کشمیر ته اوسه د وسلوالو او پاینل کې پولیسو ته کوم تلفات وسلوال پوز تلفات سره د کشمیر مدر ملمیش
کم تلفات چې طالبانو یا دښمن ته ورشته دي چې مشکه معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر 90 نفره پرې دی تلفات لري مرګ لري جوب لري چې په هغه کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په موټر کې یو ځای بده سي انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل.
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی د غوي موجودیت د غوي وای ملاتړ سره
د غوي ملاتړ یا موجودیت سمر سره په هماهنګي کې په زیاتره وخت په وای کومک یا تایرو کې د سمر سره کومک ته هماهنګي کومک سره کې
کومند څه پلسکریا شهر کې غلا او جنایي پیښو زور اخیستې دي. اصلي لامل دغه مسلې چې شې ده ځکه لشکرګا مخ کې تر دې دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیرسوي
دا خو چې مخ کې غلا وی کمی وی یا وس غلا وی زیات سوال دي. اصلي عمل مسکانات یا غربت مخ کې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې چې کم زرات وو وس هغه شان ټول کم سوي دي. یعنی کار نسته وس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکی کوي چې نه دي توانې دي چې د غلا او مخاوني سي تاسو لسر وړنی ملري غلو مني ولدي د غورستي غلا چې د سرپان وسول د دې پاره کلج معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشي په خپل چکپاین باندې څلوري ساته ولاړ دي. پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای یوازې د پولیس وظیفه نه ده د غله ګرول یا د امنیت راوستل. په دې کې ولسم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکړي. په دې کې نور ورګانون هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي. یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي. پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی دی شپږ دېش نفر ګر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې ډیر لس نفر هم تر تعقیب لاندې
د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوردونکو پروګرام په یو راپور په سیاور دلسی د فرا ولایت چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په فرا کې رغنیزي پروژې ډیریږي او امنیت به هم ورسره تامین سي. د دې په خبره په فرا ولایت کې په دې وروستوي کې ځینې پرمختګونه سوي دي. احمد شاه پترت او په دې اړه نور تفصیل.
د فراه ولایت سیمه چارواکو د یک شنبه ورځ په غونډه کې دوهمه درجه څخه لومړۍ درجه ته د غولت وړیدل خپل لوی لا سره ورنه و بلله. د دوی په خبره په ورستي ورځ کې فراه ولایت د دوهمه درجه ولایت څخه لومړۍ درجه ته لوړ شوی دا په حقیقت کې د نور غنیزه او مهم کارونو لپاره پیلام ده. د فراه والی محمد شهاب ثابت وویل چې په فراه ولایت کې تر نور کارونو په پرتله وضعیت سم شوی.
زموږ وضعیت نسبتا ښه دی.
لبلی خو هغه کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو که څه هم د فراه ولایت وړیدل لومړۍ درجه ولایت د دوی په خبره څه ناڅه ګټور وي خو د دغه ولایت د اوسني وضعیت څخه راضي نه برېښېدل. دوی وایي له یوې خوا په فراه ولایت کې ناامني ورسته بل ډېرېږي او له بلې خوا رغنیزې پروژې هم د تېر کال راهیسې په فراه کې کمی ترسره شوي. چې دا په خپل د مرکزی حکومت نه په مرنه فراه ولایت ته بوګلته کوي. امیر جان هغه یو تن قومي مشر او امید الهام یو مدني فعال چې هلمندتیا لري فراه ولایت وضعیت له دې وروسته سموالی عمومي.
دغه منفیتونه په اولې درجې ولایتو کې چې سوي دي هغه دغه منفیتونه په کښې کې دي. انکشافي پروژې به درته راځي او میدان به بین المللي کېږي او برق به راځي درته بندې بخش آباد به جوړېږي امنیت به راځي په دې فراه ولایت کې.
من یو چې دا امتیازات په فراه ولایت برخمن شي او د فراه ولایت د ولسونو د هوساینې بشیاینې او د سوکالۍ سبب وګرځي.
د رغنې د پروژو د پلي کېدو لپاره د بودیجې زیاتوالی د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی او همداشان د وزارتخونو او وړم د نهادونو سره د فراه ولایت د سیمه چارواکو مستقیمې اړیکې د یو لومړي درجې ولایت عمده امتیازات دي چې مخکې فراه ولایت نه لرل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو نو پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم رحمت الله زمیدان سوار له ولایت نه زه خپل ډیر موضوعات خراب دي ډیر احتیاج محتاج یم ډیر یعنی ډیر احتیاج یم دغه یو پیغام ما دته زه کېدم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې زکات واقعا زکات کې کیږي او زکات هغه کې ډیر زه وضعیت نه خراب دي ډیر احتیاج یم ډیر محتاج یم او په باندې مې به په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانې تیریږي چې یو هغه الله نه ویني له ډېره چورته به ډېره پته خرابوالی نه بیخي وضعیت خراب ده. زه وایم چې دغه څوک چې زکات لري زکات ورکوي خیر ده دغه ماته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کې زه ورته ورځم په ما باندې ډېرې احتیاجي راغلي په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلي ډېر احتیاج یم ډېر محتاج یم یو شمار زه خپل ووایم خیر ده دغه ما سدا تاسو ته هغه کې اعلان کړي چې دغه ما سدا خلک واوري کوم یو که زکات لري د الله په دربار کې خیر ډېر احتیاج یم دغه ما دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي زه به خپله شماره اعلان کړم خیر ده دغه ما غږ تاسې د خلکو ته ورسوي 0 و 0 و 1 و 1 و 1 بیا به تکرار کوم 0 و 0 و 1 و 1 و 1 ډېر ډېره تشکر کوم خیر به دین دغه ما غږ تاسې نشر کړې دي احتیاج یم ډېر محتاج یم په دې روزه کې قسم په خدای یو خدای مې ویني یو یو علام در احتیاج دې مې ویني نور نه چې وخت نه نیسم زه تیز دغه نه سره وکړې وسلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو تر څنګ عامو خلکو ته تلفات اړولی دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ بمی چاودنې د سړک د غاړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي خو د دې تر څنګ د حکومت لخوا هوایي بمباریو هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خپرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د وزارت استاد سره تماس کیم.
زما نظر اخوایش دا دی چې دا سیاسي اختلافات یې ورک شي، دا دی ورک د خدای پاس زموږ کورونه راران کړه، موږ ټکور ټکور په موږ تګر تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت راځي زموږ سارونه دي کې دا زموږ چې کسانو دی وژوم د دفاع چوي کې دا وڅال څه څه ولې اره شپه په یلمن کې د غم تغیر اواز دی، اره شپه چاپه ده، اره شپه عملیات په اره ولسوالۍ کې پنځه د شپه ده، د شپې اره شپه چاپه ولې کېږي، اره شپه دا دې چې توپونه راغوځي دا وڅال دی په اسلام کې دا چې دا نړیوال ټولنه راځي دی ولسوالۍ فقط
والسلام. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستۍ نامنې څخه لري په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیره اندېښنې لري، نو که تاسو خوښ وي زه به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
ایا د یو کیلومتر خاورو وتې ته تیر تر دښ لري تر بازارو انسانانو چې په سوو انسانانو یو د مریض دا د شاسکر روښه چې وسره غلې د خلکو